قطرته لا کابل څخه د تونکي افغان هیات سفر د داسې دلایل له کبله چې سرګن دي زنده دلای دي. درنو دوستانو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د موده خبرونه د سر موضوع ده. قطر ته د افغانستان د هیات سفر د زندیدو پاړه په دې خبرونه کې باس کوو. نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
قطر ته له کابله د تلونکي هیات سفر ځنډیدلې دی. د بې سرحده خبرلانو سازمان افغانستان د خبرلانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللې دی. په واشنګټن کې ډیموکراتانو پر لوی څارنوال تور لګولی چې هڅه کوي ولسمشر له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې د ځانګړي څارنوال په راپور کې راغلي دي. قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډید. په پام کې وه چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یوازې د سفر د ځنډ خبره وکړه. خو د دغه هیات یوه غړي د نوم نښولو په شرط ویلي دي چې د تخنیکي ستونزو او د 200 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له وجې د دوی سفر ځنډیدلې دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ځن موقتی دی او که حکومت قطر ته د دغه هیات پرستولو له سره غور کوي. تفصیل په څو شیبو کې. د بې سرحده خبرلانو سازمان افغانستان د خبرلانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی دی. په نړۍ کې د بیان د ازادي په اړه د دغه سازمان په کلنی فهرست کې چې نن خپور سوی تر ټولو ښه هیواد ناروی او تر ټولو ناوړه هیواد ترکمنستان ګڼل سوی دی. که څه هم په دغه فهرست کې افغانستان په هغو هیوادونو کې راغلی چې ډیر خبرلان پکې وژل سوي، خو بیا هم د بیان د ازادي له مخې په 121 قطار کې راغلی دی. پاکستان په 122 او ایران په 120 قطار کې راوستل سوی دی. افغانستان د منځنی آسیا د هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په نسبت د بیان په ازادۍ کې مخکښ دی. په فهرست کې افغانستان له نورو هیوادونو لکه روسیې، چین او آذربایجان هم مخکې دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په افغانستان کې د ساختماني موادو یا د کوچنیو قانونو د قراردادونو پروسه پیل کړې ده. د دې وزارت ویان قدیر مطفی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه قراردادونو د غوښتنلیکونو لپاره د ثبت سیستم جوړ سوی چې له مخې پانګوال خپل غوښتنلیکونه دغه وزارت ته سپاري. نوموړی ویل چې د قانونو او پټرولیم وزارت د کوچنیو قانونو د قرارداد لپاره 164 ساحې مشخصې کړې چې په لومړۍ مرحله کې به د کابل 14 ساحې په قرارداد ورکول کیږي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت پر څو ولسوالیو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې په شا تنبول سوي دي. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سعادت نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو تیر شپه پر قیصر، دولت آباد او خواجه سبزپوش ولسوالیو ډله ییزې حملې کړې وې چې په شا تنبول سوي دي. قمندان وایي د دوړو لوریو ترمنځ په جګړه کې یو ولس وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. د یو پولیس ته وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلوالو د بس موټر مسافر چې نن سهار وختي له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و له موټره کښته کېدو ته مجبور کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلوالو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنې وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان میر ظهور بلیدی د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
په پیښه کې 14 یا 15 کسان وژل سوي دي او دا پیښه تېره شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې سوې ده او د لومړنیو شواهدو څخه داسې برېښي لکه چې د وژل سوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د حملې مسؤلیت د بلوڅانو یوې بیلتون غوښتونکي ډلې منلې دی. په واشنگټن کې ډیموکراتانو پر لوی څارنوال ویلیام بار تور لګولی چې هڅه کوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې د ځنګړي څارنوال رابرت مولر په راپور کې راغلی دي. د مولر دغه تفصیلي راپور د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه دی. مخکې چې د راپور اصلاح شوې برخه کانګرس ته ولیږل سي او په عامه خبره سي، لوی څارنوال بار او مرستیالې روسنستاین په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. دوی په کنفرانس کې د مولر د نږدې 400 مخیز راپور په اړه پر خپل برداشت خبرې کوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې لوی څارنوال به د خپلې پروسې په اړه د پښتنو تر ځوابولو وروسته دغه راپور کانګرس ته وړاندې کړي. د مولر د راپور اصلاح شوې بڼه به د ځانګړي څارنوال پر ویبسایټ هم خپره شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ یوې سلاکارې د خبرو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره نن پنجشنبه خبریالانو ته وکړه. پیسکوف ویلي چې د ولسمشر سلاکارې فیونا هیل پرون په مسکو کې د کرملین د یوه همکار یوری یوشاکوف تر څنګ له ګڼو روسیې چارواکو سره خبرې کړې دي. په روسیې کې د امریکا د سفارت یوه چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي د میرمن هیل د سفر خبر تایید کړی دی. میرمن هیل د امریکا په ملي امنیت شورا کې د اروپایي او روسي چارو مخکښه مشره هم ده. د کرملین ویاند وایي چې هیل او روسي چارواکو پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې، خو د روسیې او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ یې د کومې کتنې په اړه بحث نه دی کړی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. هغه چې ټاکل شوی و له کابل څخه قطر مرکز توهی ته د وسلوالو طالبانو له استازو سره د بین الافغاني خبرو د پایل په هدف سفر وکړي، سفر یې د ناڅرګند دلایلو له کبله ځنډیدلی دی. دا چې ولې چارواکي څه وایي، د سفر برخوال څه وایي، سیاسي کتونکي څه وایي، په همدې خبرونه کې مدا د سر موضوع ده. په ریپورټ سربیره پرې بحث او له ځینو نظر خاوندانو سره مرکې لرو. دا به مو اوري چې د بی پلو خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورټ نن د اپریل 13 خپور کړ. په دې ریپورت کې په افغانستان سربیره یو شمېر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ژورنالیستانو یا خبریالانو لپاره خطرناک بلل شوي. که وختو د سیمې او نړۍ په اړه به هم ځینې ریپورټونه ولرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې 219 پروګرامونه کور کلی د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام مهیروي. دا آزادۍ راډیو ده. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، قطر ته له کابل د تلونکي پراخ آیت سفر تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی دی. په پام کې و چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل شوی یا ټاکل شوی پلاوی نن ماسپخین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي، خو د حکومت ځینو سرچینو د موضوع د حساسیت له کبله یې چې نوم نه غوښتل واخیستل شي. ازادي راډیو ته د سفر د ځنډ خبره کړې ده، خو علت لا هم نه دی څرګند. راځي چې کابل ته لاړ شو. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. اکرام صاحب، دا راته ووایي چې تر اوسه پورې چارواکي یا د دغه سفر ګډونوال چې ټاکل شوی و په دې سفر کې برخه ولري، څه وایي دغه د ځنډ علت تر اوسه واضحه شوی که نه؟
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، تر دې دمه د ځان علت لا هم نه دی په ډاګه، خو ویل کېږي داسې چې طالبانو د دغه لیست په وړاندې چې کوم غبرګون ښودلی، اوس طالبانو د خپلې خوښې کوم لیست غواړي چې جوړ کړي او یعنی هغوی خلک وټاکي او دې ناستې ته لاړ شي او هلته پکې برخه واخلي. خو همدغه مسله د دې ستونزې لامل ګرځېدلې ده چې پلاوی لا هم سفر ځنډیدلی دی او لا هم د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې داسې ویل کېدل ځینو د دغه سفر ځینو ګډونوالو د دغه سفر ته چې کوم کسان غوښتل چې لاړ شي قطر ته په دې پلاوي کې چې شامل وو، هغوی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته داسې ویل شوي دي چې د حد اقل د 100 ساعتونو لپاره دغه سفر ځنډیدلی دی او د دویم امره پورې باید دوی په تمه شي. نن ټاکل شوی وو چې دا پلاوی لاړ شي. نو و اوس د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د رسنیو د واتس اپ په یو ګروپ کې یو غږیز پیغام پرې خې دی ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات ناوخته د نن ورځې ناوخته له رسنیو سره شریک شي او رسنیو ته به په واک ورکړل شي. دې نه معلومیږي چې یعنی نن دغه سفر د څو ساعتونو لپاره بل نه دی ځنډیدلی بلکې نن بیخي لغوه شوی دی د نن ورځې لپاره. دا چې سبا به دوی ځي که نه به ځي نو لا هم معلومات نشته. هغه څه چې دوی وایي چې ناوخته به له رسنیو سره شریکیږي نو هغوی هغه جزئیاتو ته باید په تمه شو. خو هغه څه چې تېره ورځ رسنیو ته ویل شوي وو د په ځانګړي ډول د طالبانو په هغه اعلامیه کې چې راغلي وو هغوی د لیست سره مخالفت ښودلی وو او ویلي وو چې که په همدې لیست کسان دغه ته راشي قطر ته راشي. یوې سرچینې په قطر کې د طالبانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاید طالبان دغه ناسته تحریم کړي. نو جزئیات لا هم بشپړ نه دي څرګند شوي. وګورو چې د ورځې تر ناوخته لکه څنګه چې چخانسوري ویلي دي چې په دې اړه به روسي جزئیات شریک کړي نو بیا به له اورېدونکو سره په دې اړه روسي جزئیات شریک کړو. بلیان صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام الله اکرامو دوستانو وم اورېدل چې قطر ته له کابله د تلونکي پراخ سفر تر ناڅرګندې مودې پورې ځنډیدلی دی. د سفر د ځنډیدو د علت په اړه تر اوسه هم چارواکو یا هغوی چې په موضوع خبر دي له رسنیو سره د جزئیاتو له شریکولو ډډه کړې ده. وروستي معلومات دا دي چې د ولسمشر اشرف غنی ویان د ژورنالیستانو په یو ګروپ کې یو پیغام پرېښی دی ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات نن د شپې ناوخته خپاره کړي. نو دا چې دا سفر به ولې ځنډیدلی په داسې حال کې چې ټاکل شوی و نن دا سفر پیل شي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره په تماس کې دی. دی دا موضوع څاري په ځانګړې توګه د قطر د سولې مذاکرات. وایس وردګ مننه کوو لومړی دا چې موږ ته مو یو عربیا وخت راکړ. دا راته ووایه چې د تاسو فکر باندې څه شی به د دې سبب شوی چې د کابل څخه د دغه هیئت سفر په وروستیو شیبو کې وځنډیږي او چارواکي هم د علت په اړه له څه ویلو تر اوسه پورې ډډه کوي؟
مننه قطر صاحب. څومره چې زه پوهېږم او څومره چې موږ او تاسو ټول پوهېږو طالبانو دغه د حکومت اولینی لیست ونه مانه او بیا یې په قطر باندې فشار واچوه چې د قطر حکومت د افغانستان په حکومت باندې فشار واچوي چې یو نوی لیست تولید کړي. لیکن دا نو ولسمشر غنی د افغانستان د حکومت په کورنیو چارو کې مداخله وګڼله او اجازه یې ورنه کړه قطر ته او یې نه منله، نو ځکه لیست دا سفر وځنډیده. او تر ډېره امکانه پورې کېدای شي چې دا غونډه وم نه شي. دا غونډه د اپریل شلم او یو ویشتم ته هغه شوې ده، برابره شوې ده. او څومره چې د قرائنو نه زه داسې ات ویلی شم، فکر کوم چې په داخل کې دغه د سیاسینو په منځ کې یو څه جوړ جوړی شوی دی چې یو ځل بیا هغه د مسکو پېښه تکرار شي او حکومت څنډې ته شي. پرون په کانتیننتال کې مثال د خبرې د ولسمشر پخوانی ولسمشر کرزی په مشرۍ باندې غونډه شوې وه او دوی یو نوی لیست جوړ کړی وه چې بیا نن کابل نیوز هغه خپور کړی وه. په اوله کې مثال د خبرې کرزی ویلو چې نظمه او بیا بعد دغه کانتیننتال غونډې نه بیا دی بیرته پکې شامل و. نو او دغه لیست بیا ولسمشر غنی ته د منلو وړ نه و. نو فعلا د ما په نظر داسې یو څه
یعنی تاسو فکر کوئ چې نه یوازې دا چې طالبان د دغه لیست له څرنګوالي سره د طالبانو مخالفت ښایي د دې سفر د ځنډیدو سبب شوی، بلکې دننه په کابل کې هم لا هم د دې سفر په اړه او د سفر د ګډونوالو په اړه اختلاف موجود دی د حکومت او ځینو سیاسونو؟
تریو هدا پورې دغه یو څه قومي شکل هم نیولی دی متاسفانه. څومره چې زه د قرائنو نه وینم او بلو د پخوانی ولسمشر کرزی په ډله کې یو څه د طالبانو خواخوږي ډېر دي او په افغانستان کې دننه د حکومت کې دننه د سیاسیونو په مقابل هغه کې هم اختلاف موجود ده. بلو نو در سید فکر که آمه کیدای شی چه یوز لگیا حکومت چنده تشی، لیکن ده حکومت کم تیم بو فکر نکه آمه چه اولار شی.
او څه فکر کوي که د قطر خبرې کېږي او حکومت پکې ګډون ونه لري یا د حکومت ګډون پکې کمزورې، هغه نتیجه یا هغه هیلې چې له دغه بین الافغاني خبرونه په دوها کې وي دا به پر ځای پاتې شي او که نه؟
معلوم داره ده چې نه بالاخره چې هر څه وشي باید مذاکرات د حکومت سره وشي. حکومت دلته یو قوي لوری ده که یوې خواته امریکا د امریکا حکومت ده، بلې خواته د افغانستان حکومت ده، او په منځ کې بیا طالبان دي. کړه
وایس وردک یو لنډه پوښتنه کوم که لنډ ځواب راکړي، د موږ سره وخت په کمیدو دی. په داسې حال کې چې عمومي هدف یا موخه دلته له طالبانو سره صلح ده، د افغانستان کې دغه روانه جګړه پای ته رسول دي، لږ تر لږه طالبان او حکومت په دې قانع کول دي چې خپلو کې وي صلح ته ورسیږي او دغه جنګ پای ته ورسیږي. دی خو هم ټول لوري وایي چې د صلح تګی دي، او خو هم ټول لوري وایي چې صلح لپاره هڅه کوي. د تاسو فکر باندې دا دومره موضوع سیاسي اړخ ولې خپل کړی دی په کابل یا په نورو اړخونو کې؟ یعنی د سولې دپاره د مذاکرات موضوع ولې دومره ډیره سیاسي شوې ده چې هر سړی غواړي ګډون وکړي، هر سړی غواړي د خبره واورېدل شي؟ که هدف سوله یې، خو څو کسان هم د څو نورو استازیتوب کولی شي.
متاسفانه دغه جنګ خپله ډېر لوی اقتصاد لري، او موږ داسې ګوندونه نه لرو، انسټیټیوشنز موږ نه لرو، د موږ ډېره داسې فرد سالاري ده، د موږ ټول سیاست په افرادو درېدلی دی، او افراد یې ځان ته هغه بایسیز لري، هغه افراد یې ځان ته هغه لري. نو د افغانستان سیاست هر وخت په افرادو درېدلی و. میکانیزم دغه د سولې ټول یو د میکانیزم سره یې مشکل لري. مثال د خبرې ده، باید ملګرو ملتو مخې ته بولی وای، د امنیت شورا باید دلته یو استازی ټاکلی وای، نه امریکې. امریکا خپله دلته د قضیه یو طرف ده. نو داسې میانجیګري موږ نه لرو. د ما دغه مشکل ټول د سولې د میکانیزم سره ده، ځکه سیاسی شوی ده چې خپل امریکا سیاسی ده، امریکا سره شروع کړی ده. نو او به هغه څه ورته ویل سره ختی دي.
ډېره زیاته مننه کوو وایس وردک. قدرمنو دوستانو، په امریکا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر احمد وایس وردک، چې د قطر د مرکز دوهې ته د کابل څخه درتونکي هیئت د سفر د زندیدو پاړه خپل نظر را سره شریکو. مننه ورڅخه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په قطر کې جوړیدونکي ناسته کې د افغانستان له لوري که چیرته دا هیئت ګډون وکړي او دا غونډه وشي، نو د بحث موضوع به اوربند وي. په پا پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر او قطر ته د افغان حکومت لوري ورتلونکي هیئت یو غړي حضرت عمر زاخلوال د خبره د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ رډیو سره په یوې مرکې کې وکړه. له دې سره د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې یو شمېر قرباني کورنۍ وایي که تلپاتې اوربند او سوله وشي، د کورنۍ د وژل شوو غړو وینه به طالبانو ته ور وبخي. دا رپورټ د یوې جګړې له امله د یوې افغان کورنۍ غړي سره پخ دا رپورټ د جګړې له امله د یو قرباني د کورنۍ د غړو سره په خبرو پیلېږي. فیروزی عزیزی چمتو کړي.
د کابل یوې څنډې ته د هغه ځوان لیدو ته راغلی یم چې وایي پلار یې د طالبانو له لوري د سړک غاړې ته په ښخ شوي ماین کې له لاسه ورکړی.
ما پدرم شهید شده و یک کاکایم هم پای خود از دست دادم.
ولس کلان یاسر وایي پلار یې د سړک جوړونې یو انجینیر و چې کلونه مخکې د طالبانو له لوري امنیتي ځواکونو ته په ښخ شوي ماین کې قرباني شو.
روز بعد از ختم کار اینا از صافی کار
یه روز می پلار د کار له ختم روسته چې د خپل دفتر په لور چې فرا ولید کی روانو، د لارې پترس کې د سره غاډه ته د یو خښوی مین چې روسته بیا طالبانو مسولیت مانو، موټر ور سره حسابات وکړ، هلته په همغه پیخه کې و وژل سو.
د اونجا پدرم کشته میشن و شهید بشن.
یاسر دا هم وایي که د سولې د اوسنیو روانو خبرو پیلامه د راتلونکي ثبات او امنیت ټینګښت وي او طالبان تلپاتې سوله او اوربند اعلان کړي، نو راضي دی چې د پلار وینه ور وبخي.
دا چې د پلار وینه به مې وبخي کنه، اوس ته هر څه سوي دي او هیڅوک یې هم ځان پرې پړ نه ګڼي، نو د دې لپاره راضي یم چې د پلار وینه مې وبخم، ځکه کېدای شي چې زموږ نور پلرونه اولادونه راتلونکي د دغو پرېکړو له امله چې اوس په قطر کې نیول کېږي تضمین سي.
یاسر له حکومت او طالبان غواړي چې تلپاتې اوربند اعلان کړي. له دې سره قطر ته د تلونکي افغان پلاوي غړی حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دا ځل تمه لري چې په قطر کې له طالبانو سره د نورو مسایلو تر څنګ یوه مهمه موضوع چې اوربند دی ورسره مطرح شي.
مهمتر تر دې خصوصا په اوربند باندې خبرې وشي. زمونږ زیات فوکس باید دی وشي چې څنګه لنډه لاره پیدا کړو دته چې جنگ ودرو. جنگ چې ودرو د فضا برابرۍ نورو خبرو ته ټول خبرې په یو ناسته کې نه حل کیږي. سره کافي زیاتو ناستو ته ضرورت لري، مګر په دغه ناسته کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ په اوربند باندې وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې په تیر 2013 میلادي کال کې د جګړو له امله نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او 2000 زیات کسان ټپي شوي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې د یادو ملکي تلفاتو د شمیرو 10% عاملین طالبان او د پاتې نورو بیلابیلې مخالفې وسلوالې ډلې دي. ټاکل شوی و چې نن پنجشنبه له افغانستان نه د قطر مرکز دوهې په لور له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره 250 کسیز افغان پلاوی ولاړ شي، خو د نامعلوم لامل له مخې دغه سفر په موقت ډول وځنډید. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر موسی محمودی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړو له امله د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله 0% لوړ شوې.
امور ارقامی که کمیسیون ما بزودی انشاءالله گزارش نشر میکنه.
هغه شمیری چې د ملکی تلفاتو په اړه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوی او نور جزئیات باید راتلونکي کې مفصل نشر شي. د تیر کال په پرتله د ملکی تلفاتو کچا 0% لوړه شوی. اوس باید ژر تر ژره اوربان وسی او د جګړې د ښکېلو خوا وللوري داسې فضا رامنځته شي تر څو موږ د جګړو او ناوړو پایلو شاهدان ونه وسو. نتایج مخربش
که تلفات افراد ملکی است نباشه.
مخکې تر دې په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په 3 کلنه جګړه کې 2 ځلې اوربند شوی، چې د تیر کال کوچني اختر کې 2 اړخیزه او بل اوربند بیا په لوی اختر کې یوازې د افغان حکومت له لوري اعلان شو، خو دا دواړه موقت وو.
چون آتش بس یک طرفه بود نمیتونیم طرف دیگر رو ملامت کنیم. اگر آتش بس در کل همه قسم باشه،
یاسر یوازې د هغې قربانی شوې کورنۍ غړی نه دی چې موږ په راپور کې یې کیسه رانغښتي، بلکې تر دې زیاتې افغاني کورنۍ شته چې عزیزان او اقارب له طالبانو او ګڼو نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره په 3 کلنه جګړه کې وژل او ټپي شوي دي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د دغه شان د غم په ټغر کې نیول شویو کورنیو درد درمان کړي او کنه لا معلومه نه ده. فیروزه عزیزي، آزادی رادیو، کابل.
شیبه به شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
کابل خروال وای چې تیر مریض کال کې 4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. احمد زکی سرفراز د دې ادارې د تیر کال د لاستراوړو ادا وړاندې کولو په غونډه کې ویل چې ټاکل شوی روان مریض کال په کابل خار کې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت 55 بیلابیلې پروژې پلې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
کابل خار د 5 میلیونو انسانانو د اوسېدنې ځای، شاید هر ورځ د دغه خار اوسیدونکو چې سهار د کاروبار لپاره ل خپل کورونو راوځي لا بیلابیل ستوندو سره مخامخ وي. په کابل خار کې د څراغونو نشتون، د ډیرانونو غونډۍ، د سړکونو غاړو سره نږدې د خځلو انبارونه، د منظم کانالایزیشن نشټوالی، د عامه ترانسپورتي خدمتونو کموالی او پاکو اوبو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د کابل ښاروالۍ کارونه تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عاطف وایي ډیری وخت د شپې لخوا د کابل د سړکونو څراغونه غیر فعال وي چې دغې چارې خپل غلاو او ترافیکي پیښو ته زمینه برابره کړې ده.
مایدان اوی سرک چې دغه فعالی خدای دغه چاره عبدالله خدای مسعود هغه کې چې د ماسک چې کم سرک ده.
مبارز د کابل ښار یو تنبل اوسیدونکی دی چې له خرابو سړکونو سره ټکوي او وایي چې یو سړک په کال کې درې وارې رغول کیږي خو په کم وخت کې بیرته ویجاړیږي.
نو څومره چې دوی پیسې مصرف کړي په هغه اندازه باندې دوی کار نه کړی، نو څومره چې لازم و هومره کار دوی نه کړی، نه ده شوی په هغه اندازه باندې کار. موږ له ښاروالۍ نه درخواست کوو چې دوی د زغالو په برخه کې مثلا دا کم کثافت دي په ښار کې، کنه د ښار په منځ کې دغه یو طرف ته کې
له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې د هوا ککړتیا، د ځمکې لاندې اوبو کموالی هغه مشکلات دي چې د کلونو په تیریدلو سره بیا هم کابل ښاروالۍ نه ده توانېدلې چې د حل اساسي لارې ورته ولټوي. په داسې حال کې چې د کابل ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له نادرست مدیریت او ناغړۍ سره ټکوي، خو دغه اداره په تیر لمریز کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه څرګندونې کوي. د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز د پنجشنبې په ورځ د تیر لمریز کال د راپور ورکونې پر مهال وویل چې په یاد کال کې کابل ښاروالۍ 4 میلیارد عواید راټول کړي دي. نوموړی وای په روان مریض کال کې به په بیلابیلو برخو کې شپږ 500 لوی او وړې پروژې پلي سي چې په عملي کېدو سره به د پلازمینې کابل د اوسیدونکو ستونزې یو څه راکمې سي. هغه وای روان کال موږ د معیاري جایدادونو او سړکونو مدیریت ته پام کوو. د ولسمشر د هدایت په اساس د کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ معذفه سوي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي. زموږ د پروګرامونو بله برخه په کابل ښار کې د مهمو پروژو پلي کول دي چې انشاءالله روان کال به په عملي کېدو سره د 2 کلونو ستونزې ختمې سي. بلخوا کابل ښاروالۍ وای د ښاري ترانسپورت بیا فعالول، د سړکونو او پلو لارو جوړول، لارو او کوڅو ته د ادرس ورکول، د کابل د لرغونو ځایونو بیا رغول او له غیر پلاني ځایونو د عوایدو راټولول هغه پروګرامونه دي چې دوی په روان مریض کال کې په مخ کې لري.
دوستانو اوس هم یو نړیواله مسله. د بی پولو خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وصیت په اړه خپل کلنی رپورټ نن خپور کړ. دې رپورټ د نړۍ په 140 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالستانو امنیت ته کتنه کړې. دې نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو چې ژورنالستانو ازادي او بشپړ امنیت پکې خوندي دی د کمیدو په حال کې دی. رپورټ وایي مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادي شوې کړۍ د تنګولو په هڅه کې دي. فرشته جلال زئی په اړه تفصیل لري.
د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې په رپورټ کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو له لوري تحمیل شوې جګړه، غیر مسؤلې وسلوالې ډلې او په اداري فساد کې ښکېل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبریالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښ دي. په رپورټ کې د ژورنالیستانو شوزو کار ته ځانګړې اشاره شوې ده. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې شجي ژورنالیستان افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډېر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید د رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د وروستیو 10 کلونو تجربې پر اساس یوه خبره واضح ده، او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بېله دي چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان وروسته پاتې ګڼل شوی دی. د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې له نظره په ناروی کې د بیان د ازادۍ وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو ښه دی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو وروسته راغلی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او اوس هم د خبرونو وخت دی. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د حکومت یو سرچینه وایي چې قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلی دی. په پام کې باید چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین قطر ته سفر وکړي. د بې سرحده خبرلانو سازمان افغانستان د خبرلانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی. په نړۍ کې د بیان د ازادي په اړه د دغه سازمان په کلنی فهرست کې چې نن خپور سوی تر ټولو ښه هیواد ناروې او تر ټولو ناوړی هیواد ترکمنستان ګڼل سوی. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې په افغانستان کې د ساختماني موادو یا د کوچنیو کانونو د قراردادونو پروسه پیل کړې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر تو ولسوالیو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې په شا تمبول سوي دي. امنیه قمندان وایي په دې لړ کې جګړه هم سوي چې په نتیجه کې یوولس وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې په بلوچستان کې څوارلس کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین نن سهار وختي برابر سو. د حملې مسؤلیت د بلوچستان یوې بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. په واشنگټن کې دیموکراتانو پر لوی څارنوال ویلیام بار تور لګولې چې هڅه کوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې د ځنګړي څارنوال رابرټ مولر په راپور کې راغلي دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې سلاکارې د خبرو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي چې د ولسمشر سلاکارې فیونا هیل پرون په مسکو کې د کرملین له یوه چارواکي یوري یوشاکوف تر څنګ له ګڼو روسي چارواکو سره خبرې کړې دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ چپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي چې د تکواندو د خزینه لوبغاړو ترمنځ اتم پړاو سیالۍ د هرات د نجونو د لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او په پاکستان او ایران کې د میشتو مهاجرینو د لسو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ د تکواندو ملي لوبډلې ته د نویو لوبغاړو د موندلو په هدف پیل شوې چې په نتیجه کې هرات لومړی، کابل دوهم او په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په کابل کې د نجونو د فوټسال د غوروي سیالیو د جوړېدو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن پیلېږي چې په نتیجه کې به د فوټسال د نجونو ملي لوبډله جوړ شي. نوموړی وایي چې په دې سیالیو کې د کابل د غوره لیګ سیالیو بیلابیلې 12 لوبډلې برخه لري. د ښاغلي امینی په خبره دا لومړی وار دی چې د فوټسال د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د پیدا کولو د غوروي سیالۍ پیلېږي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن ډیلی کیپیټلز او ممبئی انډینز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړې شي. دواړه لوبډلې د روانو سیالیو ښې لوبډلې بلل کېږي چې تر دې دمه 15 لوبې ګټلې او 3 نورې بایللې دي. بل خوا د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې د روانو سیالیو تر ټولو مخکښې چنای سپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چنای لوبډلې په ټاکلو 16 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې هدف وټاکه چې حیدرآباد لوبډلې په اسانۍ سره د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 18 اوور کې پوره کړ. افغان راشد خان چې د حیدرآباد لوبډلې لخوا لوبیږي په دې لوبه کې په 4 اوورونو کې د 18 منډو په ورکولو سره دوه مقابل لوبغاړي وسوځول.
په افغانستان کې د پوخانی شوروي اتحاد د جګړې په اړه یو هنري فلم جنجالي شوی دی. په پام کې دغه فلم په 3 اوونیو کې نندارې ته وړاندې شي. پر دغه فلم د روسیې جنگي سابقه لرونکو او هغو قمندانانو سخت انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پوخانی شوروي اتحاد لپاره جنګېدلي. انتقاد کوونکي وایي دا فلم چې د یو روسي پروډوسر لخوا جوړ شوی په افغانستان کې د پوخانی شوروي اتحاد د سرتیرو غیر ملي انځور وړاندې کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ جوړ کړی. جزئیات سالم احمد صالح د روري ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي. یو د ماشومانو د حقونو په اړه بل هم کور کړي.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو قمندان جنرال بوریس ګراموف او د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور مورازوف پر هغه فلم انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جګړې په اړه جوړ شوی دی. په پام کې دغه فلم چې د شوروي اتحاد سرتیرو ته سپکاوی ګڼل شوی په 3 اوونیو کې نندارې ته وړاندې شي. لا افغانستان د وتلو په نوم دغه فلم د روسیې د مشهور فلم لارښود پاول لونګین لخوا برابر شوی دی. دغه فلم د روسیې د نورو فلمونو له محتوا سره چې په هغو کې د روسانو وطن پالنه نندارې ته وړاندې سوی توپیر لري. په پام کې ده له افغانستان د وتلو په نوم فلم د مې میاشتې پر نهمه چې د نازی جرمني په وړاندې د بریا له کلیزې سره برابره او په روسیه کې عمومي رخصتي ده نندارې ته وړاندې سي. خو وروستیو انتقادونو د دغه فلم د نندارې د نیټې په اړه شکونه ولاړ کړي دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد قومندان جنرال بوریس ګراموف د روسیې د کلتور وزارت ته لیک لیکلی او دغه فلم یې له روسانو د بیرې له سپکاوي ډک دودیز مثال بللی دی. ګراموف چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته سیاسي صحنې ته داخل سوی او له 2000 څخه تر 2012 لدې کاله پورې د ماسکو والي و لیکلي لا افغانستان د وتلو فلم کې روسي سرتیري د اوباشانو جنایتکارانو او نامردو کسانو په توګه معرفي سوي دي. راپورونه وایي په دغه فلم کې له 1999 میلادي کال څخه تر 1999 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد سرتیري انځور سوي دي. د دغو کلونو په جګړه کې څه باندې 4000 روسي سرتیري وژل سوي او بالاخره له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو سبب سوه. په فلم کې شول سوي چې روسي سرتیري د خلکو مالونه لوټي او شراب چشي. ګروموف د یوې انجمن مشري کوي چې د جګړې په لسګونو زره سابقدر کسان پکې غړي دي. دغه انجمن د روسیې له کلتور وزارت څخه غوښتنه کړې چې د فلم د خپرېدو اجازه دي نه ورکوي. د روسیې په مشرانو جرګه کې د فرهنګي چارو کمیسیون رئیس ایګور مرازوف چې په خپله هم د افغانستان د جګړې له سابق لرونکو څخه دی ویلي چې د فلم جوړونکي پاول لونګین د هیواد پالنې د روحیې خلاف فلم جوړ کړی چې په اردو کې د خدمت کولو لپاره د ځوانانو لیوالتیا کموي. د ښاغلي مرازوف په خبره دغه فلم د پخواني شوروي اتحاد سرتیري شي چې پر هر سړک نشه ګرځي، جنگ او لنجي کوي او کاروانونه تلا کوي. مرازوف ویلي دغه فلم د شوروي اتحاد د وژل سوي سرتیرو پر یادونو تور داغ لګوي او د روسیې حیثیت ته تاوان رسوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د ماشومانو لپاره یو بل تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې د دوی ودونه کیږي، چې دا بیا هم له صحي لحاظه او هم له ټولنیز لحاظه د ماشوم ژوند له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی سي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکونکی منهاج الدین حامد دی. په پیل کې غواړم نو پوښتنه وکړم چې د ماشومان شمیره راته وایي چې په کم عمر کې د دوی ودونه شوي دي.
کوچنیانو ودونه دا یو ډیره غټه ستونزه ده په افغانستان کې چې د ماشومانو د پرمختګ او د ماشومانو د تعلیم په مخ کې یو خنډ دی او د دوی د صحي او رواني او روحي مشکلات پیدا کوي. کوم نوی ارقام چې موږ لرو 2018 کال کې چې یو سروې ترمنځ شو د یونیسف دفتر او د